شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې میر احمد ساپی راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې محمد حنیف اتمر په رسمي ډول ځان د سرطان د 9 نیټې د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندید کړ او پر اوسني حکومت یې یو لړ انتقادونه وکړل. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو، په سر کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي ته د همکارۍ ډاډ ورکړ. راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی په خپل انتخاباتي ټکټ کې امرالله صالح د لومړي مرستیال په توګه معرفي کړی دی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پر مسکو غږ کړی چې له امریکا سره د وسلو د نوې سیالۍ مخنیوی وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته د سفر په دوهم ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن وویل چې خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې د بندولو لپاره د خپلو هڅو په اړه قریشي ته معلومات ورکړل. فیصل زیاته کړه چې قریشي هم خلیلزاد ته د سولې له هڅو سره د پاکستان د همکارۍ ډاډ ورکړ. زلمی خلیلزاد پرون د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالی تهمینه جنجوا سره هم ولیدل او د افغانستان د سولې په اړه خبرې ورسره وکړې. راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لومړي مرستیال په توګه امرالله صالح غوره کړی دی. ښاغلي غنی ته یوې نږدې سرچینې نن ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر به د یکشنبې په ورځ له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره ولاړ شي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر غنی په انتخاباتي ټیم کې به سرور دانش بیا هم دوهم مرستیال وي. لبلې خوا محمد حنیف اتمر نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید په توګه رسمن خپل نوم ثبت کړ. د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې محمد یونس قانوني د لومړي او محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه معرفي شوي دي. ښاغلي اتمر له نوملیکنې وروسته په یو خبري کنفرانس کې خپل انتخاباتي ټیم د سولې او اعتدال په نوم یاد کړ. د دې ټیم یو غړي برنا کریمي وویل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د سولې او اعتدال د ټیم ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر د دې سازمان د منځګړتوب په مشورتي بورډ کې د غړې په توګه ټاکلې ده. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې نن خپور شو، په دې بورډ کې د چیلي د بهرنیو چارو د پخواني وزیر جوان ګابریل والدس او میرمن سمر د ټاکنې خبر ورکړ. سیما سمر ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې بورډ کې غړیتوب به دې ته دا امکان برابر کړي چې د افغانستان د سولې مسلې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي پام واړوي. اوس چې د افغانستان د سولې مسله ښه توده ده، ښه به وي که د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د افغانستان له وضعیته خبر شي. په تیره په داسې حال کې چې بشري حقونه، بشري ارزښتونه او د ښځو حقونه د هغه لپاره مطرح دي. د ملګرو ملتونو د منځګړتوب مشورتي بورډ دنده د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د منځګړتوب په چارو کې د سلا مشورو ورکول او د نړۍ په کچه د منځګړتوب د هڅو ملاتړ دی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 24 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د عملیات د میوند ولسوالۍ په سربغل سیمه کې شوي. د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 4 شکمن کسان هم نیول شوي او د طالب وسلوالو د استوګنې خونې او پټنځایونه او همداراز یو زیات شمیر ماینونه او وسلې هم ضبط شوي دي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پر مسکو غږ کړی چې له امریکا سره د وسلو د کنټرول د تړون د ساتلو له لارې د وسلو د نوې سیالۍ مخنیوی وکړي. ښاغلی ماس نن مسکو ته د سفر په ترڅ کې له روسیې وغوښتل چې خپل هغه ډول توغندي ویجاړ کړي چې د واشنګټن د ادعا له مخې له دې تړون څخه سرغړونه ګڼل کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال اعلان وکړ چې متحد ایالات به د روسیې د سرغړونو له وجې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون یا INF څخه ووزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل جرمني سیال د غوښتنې په ځواب کې له INF څخه د روسیې د سرغړونې ادعا رد کړه. روسي رسنیو د ښاغلي لاوروف له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي امریکایي چارواکو مسکو ته لا دمخه خبر ورکړی چې د دوی پریکړه وروستۍ ده او خبرو ته پکې ځای نشته. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هېواد دوو جټ الوتکو د جاپان د بحیرې پر سر ټکر کړی دی. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوویلی دی چې 234 الوتکې د جاپان د بحیرې له سواحلو 15 کیلومتره لرې د تمریناتي الوتنو پر مهال په هوا کې سره لګېدلی دي. د دواړو الوتکو پیلوټان د پراشوټ په وسیله په وتلو بریالي شوي، خو معلومه نه ده چې دوی اوس چیرته دي. روسي چارواکي وایي چې د ژغورنې ډلې د هغوی د موندلو لپاره استول شوی دی. د روسیې پاوز ویلی دی چې په دې الوتکو کې توغندي نه و. او په تاجکستان کې په روانه اونۍ کې د واورې د ښویېدو یا برف کوچ له کبله لږ تر لږه 15 مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو د کمیټې ویاندې امیدې یوسفوانن ازادۍ راډیو ته وویل چې د غرنی بدخشان سیمې په اشکاشم ولسوالۍ کې د برف کوچ 2 وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. میرمن یوسفوا زیاته کړه چې 3 کسان هم په دې سیمه کې د روانې اونۍ په پیل کې د برف کوچ په پیښه کې مړه شول او 2 له هم لا درکه دي. تاجک چارواکی وایي چې د جنوري له 14 راهیسې د دې غرنۍ سیمې ټولې لویې لارې بندې دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر نن د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړ او حکومت یې تورن کړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په خپل واک کې ساتله.
ما از حکومت میخواهیم که از انحصار بر تصامیم انتخاباتی قطع کنه.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په روزګان کې پولیسګونو نوي پولیس روزل شوي.
خپل سر مو په خلاصو، په کلشنکو، په ماشینه، په سکیل، په هر شي مو سر خلاصو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپلې ډیموکراتي سیالۍ الوتکه نه ده پریښي. نانسي پلوسي افغانستان ته روانه وه. تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. کله ازادي راډیو سره وي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر خپل انتخاباتي ډله اعلان کړه او راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو ته رسمن کاندید شو. د شاغلي اتمر انتخاباتي ټیم چې د سولې او اعتدال په نامه نومول شوی، پکې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال او محمد محقق د دویم مرستیال په توګه معرفي شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پورا پورک.
محمد حنیف اتمر د جمعې په ورځ په رسمي توګه خپل ځان د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو ته د کاندید په توګه له خپلو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې ثبت کړ. ښاغلي اتمر له نوملیکنې وړاندې د خپلو ملاتړو او پلویانو په یوې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتي بنسټونو خپلواکۍ ته احترام ولري. هغه وایي موږ له حکومت غواړو چې انتخاباتي بنسټونو خپلواکۍ ته احترام ولري، د انتخاباتو په تصمیمونو باندې انحصار قطع کړي، هر ورځ د ملت له مشورې پرته یو نوی تصمیم نیول کیږي، یو ورځ انتخابات ځنډوي، بله ورځ د نوملیکنې پروسه او بله ورځ هم د انتخاباتي بنسټونو د برخلیک او نورې ورځې د انتخاباتو د قانون د بدلون په اړه خبرې کوي. ښاغلي اتمر زیاته کړه چې حکومت او انتخاباتي بنسټونه باید د راتلونکو انتخاب تو په وړاندې مسولانه چلند وکړي څو د ولسی جرګې د انتخاباتو ترخه تجربه تکرار نسی. حنیف اتمر چې خپل انتخاباتي ټیم د سولې او اعتدال په نامو نومولی، محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال، محمد محقق د دویم مرستیال او محمد عالم سعید د ترکټبارو د قوم پاستازولي په خپل انتخاباتي ټیم کې شامل کړي دي. ښاغلي اتمر د ریاستي نظام د بدلون خبره په کلکه رد کړه، خو ټینګار یې وکړ چې له بریالیتوب وروسته به د لویې جرګې له لارې په اساسي قانون کې تعدیل راولي چې له مخې به یې دغه نظام ساتل کیږي، خو د نظام د ښېګڼې لپاره به پکې اصلاحات رامنځته کوي. د محمد حنیف اتمر په خبره په ریاستي نظام کې به د صدارت او د درېیم مرستیالۍ پوستونه او همداشان به د مشورتي عالي شورا چې مطرح سیاسي او جهادي څېرې به پکې وي رامنځته کوي. ښاغلی اتمر وایي چې له انتخاباتي ټیمې شاوخوا ډېر سیاسي ګوندونه او جریانونه او د مخکني ولسمشر حمید کرزي، صبغت الله مجددي، محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور په ګډون نږدې 40 مطرح سیاسي څېرې ملاتړ کوي. تر اوسه هم عبدالحکیم ترسن، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف پدرام، زلمی رسول، رحمت الله نبیل، نورالحق قلومی، فرامرستمنه او حنیف اتمر د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندیدان کړي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینو ویل دي چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل انتخاباتي ټیکټ بشپړ کړي او ډیر ژر به ځان کاندید کړي. ټاکل سوی ده چې د جمهور ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 1 نیټه ترسره شي، خو دغو انتخاباتو ته د کاندیداتوري نیټه د راتلونکي 1 په ورځ پای ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د قانون له مخې دوی په خپلو چارو کې خپلواک دي او چاته هم د مداخلې اجازه نه ورکوي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټول ملت او ټول متدین ولس چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون څلور نوې ټاکنې چې مخته لري د خپل کاغذ پلاس په استفاده باندې په پوره استقلالت او مستقلیتوب خپل ټول امور مخته کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د دوو ښځو په ګډون له 70 نه زیاتو کسانو د انتخاباتي معلوماتو کڅوړې ترلاسه کړې، خو اوس به ولیدل سي چې په راتلونکو څو ورځو کې څو کسان د جمهور ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدوي.
په راپور کې مو واوریدل چې محمد حنیف اتمر نن د چنګاښ د 9 نیټې د ولسمشۍ انتخاباتو ته رسمن ځان کاندید کړ. ښاغلی اتمر تور پورې کړ چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل هن انحصار کې راوستی دی. همدارز د حکومت د سولې پر روانو هڅو انتقاد وکړ او ویل چې دا هڅې د ملت له غوښتنو سره سمې مخته نه ځي. بل لور ته د ولسمشر اشرف غني ویاند هارون چخان سوري وایي چې کله هم د سولې په برخه کې دومره پرمختګ نه و شوی لکه نن سبا.
په تیرو 40 کلو کې لومړی ځل چې د افغانستان حکومت یو واضح تګلاره د سولې لري، چې په دې تګلاره کې ټول هغه بحثونه چې باید وسي او په کومه طریقه یې او د افغانستان د شریکانو چې حکومت کې په جنګ کې د هغو رول او نقش په کوم ساته کې او په دې کې هغه ځانګړتیا چې لري دا چې بدون د قید او شرط پر طالبانو باندې ځخ خوري چې راسي د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي تر څو هر هغه تشویشونه چې دوی لري یا د افغانستان حکومت لري هغه د مذاکرې پر می باندې راسي و باندې مفصل بحث وسی. ادرس د سولې د مذاکراتو د کومبل ایواد یا کومبل ځای یا کومبل ډول نه د افغانستان حکومت واضح ادرس لري او د مذاکرې ټیم هم ټاکلی دی.
ښاغلی چخان سوري دا څرګندونې ازادي راډیو ته په کابل کې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روزګان ولایت د امنیت قمندانۍ مسولین وایي هڅې پیل کړې دي څو په دغه ولایت کې پولیس نور هم مسلکي شي او ملي شي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې شاوخوا 55 نوي پولیس له 2 میاشتنیو زده کړو فارغ شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی وایي هڅې فیل کړي څو په دغه ولایت کې پولیس ملي او مسلکي کړي. دی وایي په دغه ولایت کې پولیس غیر مسلکي دي او ملي نه دي.
زما یوازنی ارزو دا ده چې د افغانستان پولیس ملي پولیسي او مسلکي پولیسي، نو دا یې شروع ده. انشاءالله موږ کوشش کوو چې دوامدار دغه سي کورسونه ولرو. نو واقعیت دغه و چې دلته پولیس باید ټول په یونیفورم کې وسی او ښه تعلیم او تربیه ولري او ملي پولیس وسی د افغانستان د هر ګوډ نه وسی، دلته له هر ملیت نه وسی. موږ په دغه ارزو باندې یو.
دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې نن 55 ملي پولیس له زده کړو فارغ سوه. هاشمي وایي یادو پولیس ته 2 میاشتې نظامي زده کړې ورکړي او په خبره یې چې د ټولنې لپاره به ښه خدمت وکړي.
نن تقریبا 55 کسان چې په 2 میاشتو کې دوی ټریننګ سوله او دلته نن خپل تقدیرنامې واخیستل.
بل پلو له یادو زده کړو څخه فارغ شوی پولیس وایي د سر په سودا بل خپل وطن او خلکو څخه دفاع کوي.
دلته مې دوه زده کړې د لاس کړې، د پلانم خپلنم د ورورنم د بل داسې دوستو قریبنم د مو خپل زده کړې ترلاسه کړې، خپل سر مو په خلاصو، په کلشنکو، په ماشینه، په سکیل پارچې مو سر خلاصو. د وطن دپاره به چې د شپونژلې سره ښه اخلاق، ښه په وضعیت تلاشي، ښه په وضعیت دغه هغه عسکر نه دی چې د شپونژلې سره دی په کلنچکو پې اخیستې، پر وژه اخیستې. هغه عسکر نه دی، د مشر خدمت نه کوي، کشر ته نه ګوري، د بل و دغه ته نه ګوري. هغه عسکر نه دی، باید چې ښه په اخلاق، ښه په وضعیت، ښه درځانې تیر کړي، چې بل څوک لا وضعیت ورکړي، چې شابس پر باندې دا عسکر دی.
له دې سره د دغه ولایت خلک هم د پولیسو له بد چلند څخه شکایت کوي او غوښتنه کوي له دولت څخه چې یاد پولیس چې ملي او مسلکي کړي.
دا سره تړلي دي، حکومت بغیر د ملت نه چاره نه لري او ملت بغیر د حکومت نه چاره نه لري. دا سره تړلي، مګر نه په حکومت کې سره رحمي ستا چې په دې عوامو زړه وسوځي.
ایا جدا سی چلن مسره وسی ندی کله څنګه جی سولې د خپل روړ ته چلن کړي، خپل روړ ته فلې گزارا کینه. می جدی داس وکي د حکومت دی، دولت حکومت دی، چولس دی حکومت نو حکومت سېسو نو ولس پیچ داس وکي د حکومت په مطابق پلیسي، حکومت پیچ د ولس په مطابق پلیسي. ټول به جاخ چلن سره وکي کله یو بوډن جی په کور کې په یو ځای کې گزار.
دا فدا سیال کې د چله دی وړاندې د ورزګان والی هم ویلی و چې په دغه ولایت کې ټول پولیس غیر مسلکي دي.
آزادی خبری مجله اوری
د خبری مجله په منځنی صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د صدر رډو پروانه خبرونه کې ستاسو یو شمیر رسیدلې سمسون الولو، خو هغه کسان چې د ولسمشر د انتخاباتو د کوم کاندید په پلوی یا مخالفت سمس را لیږي، ستاسو نظر ته د درناوي سربیره هغه نشول وستلې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان ته د خپل ډیموکراتي سیالي نانسي پلوسي د سفر لپاره د پوجي الوتکه ورکول رد کړی دي. راپورونه وایي ټرمپ په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د مشر نانسي پلوسي هیئت د سفر تیاری نیوه. تفصیل د اسمت چاروان په راپور کې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان ته د خپل ډیموکراتي سیالي نانسي پلوسي د سفر لپاره د پوجي الوتکه ورکول رد کړی دي. راپورونه وایي ټرمپ په داسې حال کې دا اقدام کړی چې د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د مشر نانسي پلوسي هیئت د سفر تیاری نیوه. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان اور.
لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان او بلجیم ته د خپل ډیموکراتي سیالي نانسي پلوسي چې د امریکا د استازو د جرګې رئیس هم ده د سفر مخه ونیوله، پرې نه شوه چې په پوځي الوتکه کې دا سفر وکړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې نانسي پلوسي او د کانګرس نور استازي کولای شي چې د دې سفر لپاره په تجارتي الوتکو کې سفر وکړي، یعنی مصرف په خپل غاړه واخلي.
بله سروان صاحب، د هغوی د سفر د لغوه کېدو دلیل څه یاد شوی؟
د دوی د سفر د لغوه کېدو د دلیل په اړه ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د حکومت د یو برخه پرچاو ده، او د ویل چې تاسو ته معلومه ده چې د بودیجې د نه تصویب کېدو له کبله د امریکا د فدرالي حکومت یو برخه په ټپه ولاړه ده. د کانګرس غړي د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال د جوړېدو لپاره د ولسمشر ټرمپ له لوري 15 میلیارد ډالر چې د غوښتي دي هغه نه تصویبوي، خو کانګرس ورسره کانګرس وایي چې د دې دیوال جوړېدو ته ضرورت نشته. له همدې کبله د بودیجې تصویب له ځنډ او خنډ سره مخامخ دی، او ویل کېږي چې دا په یو شکل سره د بودیجې د نه تصویب جواب دی.
نانسي پلوسي څه ویلي دي او ټرمپ له قانوني اړخه دا کار کولی شي؟
ولسمشر ترامپ د امریکا د پوځ اعلی سر قومندان هم دی او طبعا چې دا واک لري، خو نانسي پلوسي تر اوسه پورې په دې اړه چې سفر یې ولې لغوه شوی دی یا سفر ولې مخنیول شوی څه نه دي ویلي. د امریکا د دولت د دو چارواکو ترمنځ سیاسي جنجال د دې سبب شوی چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل ووبش روزی ته دوام وکړي و غزیشي. دا د امریکا په تاریخ کې د حکومتي ادارو د تړل کېدو تر ټولو اوږده موده بلل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت شمزور نشوالی ز خبر کوم اس کم هغه زابل ز خشیر روان سور د شاشپا ز خبیاتر شمزور ټول نشوالی پر هر ځای باندې پولیس له شخصي مترم پیسې اخی صدا نور ز خم اخی ذاتی را شکړی له خپل بتا ګراته ګی بازار کړی موږ پیغام دی ولوم مخامات تور شپاس سلام.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکون کو ریڈیو کو تصور تمنے سلام منور بعد سلام امیدا پیغام دا 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 افغانستان پلی چرخی پر زندان کے چوغن نشے دا باندې کیږي دا غ یوه حصہ ټول افغانستان کې کیږي یوه حصہ ټول پر زندانو کې کیږي دلته دا چې خلک څو ورور چې څنګه کال شل کال کې دي پر سړی ته پر سریا کو یا پر چرته پر وي باندې ور کړی دا مگر خود ته آزاد دي دلته دا چې آزاد دي راته دي زندان ته یو دا ځای خلک وایي چې اسلام ځای دی مگر دلته دا د اسلام نه دا آزاد ځای دی نو دوی د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې ورور دې ته جدي پاملرنه وکړي او د دې په مخنیوي افغانستان
زادہ رادیو ٹرو کر کون کو تھا ولزل کے سلام ہم بعد سلام دا اشرف غنی دا خپریک دا کرزی صاحب دے دورے نا دیمون دی پاکیا دی جن خدمت او دا تم کرے تر مان چے 6 کلومیٹر تر سی کی دا سڑک منظور شو دے بدی جا ہم ور تو منظور شو دے و ملی نا پشاو خو کی خو بہت وقت را چے دے باز خلق الاخوا دا روس پورے ور تک محمد نا دے ور کر شو او دا سڑک ترنزیتی کوملاری چاری بس پر شو دی پقت یواز دے خان جو
څرنګ خواړه په کار دي تر څو انسان صحت مند واوسي په دې اړه په روانه خپرونه کې وړاندې اورېدلی شي او همداراز لکه څرنګه چې مې مخکې وویل ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمیسونه هم د روانې خبري مجلې په وروستیو کې لولو. خو اوس په پاکستان ته مخه کړو او هلته افغانان په پاکستان کې یو شمېر افغانان د عمران خان دښمنې د عملي کېدو انتظار کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر سپتمبر ژمنه کړې وه چې په دغه هېواد کې له لسیزو میاشت یو شمېر افغانانو او بنګالیانو ته تابعیت ورکوي. صفي الله ستانکزي په دې ارتباط د فرانس پرس اژانس په استناد دا راپور چمتو کړ.
لګنی ګونی ډک په خبر چې د پاکستان د اکثر لویو سیمو په څیر پکې لزګونه زر افغانان اوسېږي. دوی هر یو دلته کاروبار لري او د افغان سپینګری کډوال عظیم خان په څیر ګڼي له عمران خان غواړي چې په خپل ژمنی وفا وکړي.
روغه خبره کوي وړي چې دا چا 50 کال او 60 کال وشي نو هغه خو اوس بوډاګان دي دا غو هغه کیم یو ګوري هغه مرو رب بوډاګان دي نو هغه دا چې ولدل ته زیور کې بس آٹھ وړ اور کې.
اکثر افغانان دلته له څو لسیزو راهیسې اوسیږي او ځینو خپل وطن لیدلی هم نه دی. عاشق الله جان چې د وو بچیانو پلار دی وایي هر څه دلته آباد دي.
زما درې چنده عمر تیر شوی دی او یو چنده د پاره تیر شوی دی. دلته زما بیخي هر څه زما یعنی د ژوند هر تقاضا چې مطلب څه چې زه غواړم نو ما تلته شته دی نو زه دلته خوشحاله ته اوسیږم پاکستان.
هغه افغانان چې همدلته را لوی شوي څوک ودونه هم نه ورسره کوي د دې لپاره چې دوی کډوال دي. یو له دې ډلې شهزاد عالم نومیږي چې په پېښور کې د څپلیو او بوټانو دکان لري.
مثال په تور موږ یو جلې سره تعلق جوړ کو نو و یار تر رشتہ راولې کې زما بو ماتاله درې ټول نه ته خبر ورته موږ دا خو چې موږ ماجری هغه رشتہ عمل ته ختم شي ټول پرابلم ټول اټنشن دی کې نو کې سر.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د 13 کال په سپتمبر کې کراچي ته تللی او هلته اعلان وکړ چې له څو لسیزو راهیسې میشت افغانان او بنګالیان حق لري چې دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي. هغه ورسته د پاکستان په پارلمان کې هم خپل خبري دفاع وکړه او ویل کډوال د ژوند سختۍ تیروي او په کار ده چې بشریت ته د درناوي لپاره هغوی ته تابعیت ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پروګرام مخته وړي خو د پاکستان د صدر اعظم تصمیم پر ځای بولي. یو نیم میلیون ثبت شوي افغان کډوال په پاکستان کې اوسي چې تر اوسه یو ته هم تابعیت نه دی ورکړل شوی. د پاکستان ځینې سیاستوال عوام خلک بیا لدی چې په خبره یې په خپل په ګڼو ستونزو کې ډوب دي د عمران خان دا پریکړه ننګوي هم او وایي اول باید د خپل هیواد غم وخوري.
خبری مجله اوري
څرنګه خواړه پکار دي په دیاړه مو په نړۍ کې لوي سروي اسمت سروان خبروي.
په یو تازه څېړنه کې چې د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون څېړونکو کړی، هغه هیوادونه په ګوته شوي چې د نیمګړو خوړو له کبله د وګړو ژوند له زیات خطر سره مخامخ دی. په دې څېړنه کې د پام وړ ټکی دا دی چې لس لومړي هیوادونه چې د نیمګړو خوړو له کبله وګړي له خطر سره مخامخ دي د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي. دا څېړنه د روغتیا د نړیوالې موسسې په غوښتنه په یو پنځوس هیوادونو کې د 1990 او 2018 کلونو ترمنځ شوې ده. تر ټولو بد وضعیت د ازبکستان ښودل شوی. دا هیواد چې په دې لیست کې نوم لومړی راغلی، په هرو یو لک تنو وګړو کې 340 تنه د ناوړه یا نیمګړو خوړو له کبله مړه شوي دي. د افغانستان په دې ګاونډي هیواد کې هر کال 15 تنه د زړه په ناروغیو او یا خرابو خوړو مري. په دې څېړنه کې د پخواني شوروي له جمهوریتونو او اروپایي هیوادونو پرته د افغانستان په شمول نور هیوادونه شامل نه دي. د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون د څېړنې پر اساس هغه لس هیوادونه چې د نیمګړې تغذیې له کبله په کې مړینې تر ټولو زیاتې دي، په ترتیب دا هیوادونه دي: ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، اوکراین، مولداویا، آذربایجان، بلاروس، تاجکستان، قزاقستان او روسیه. په څېړنه کې ادعا شوې چې د دغو هیوادونو د خلکو د ډیرو ناروغیو یو علت دا دی چې دوی په خوړو کې زیاته مالګه استعمالوي او سبزیجات، وچې میوې او غله لږ خوري.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دا غاشبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په آزادی رادیو .com کې نیولای شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
اسمسونه په بیلابیلو موضوعاتو آزادی رادیو ته رسیدلی دي، خو البته یو یادونه وکم، ځینې اوریدونکي بیا بیا اسمس راستوي او هغه د نور اوریدونکو مخه نیسي، نو په اسمسونو کې درغلي نه ده پکار او یا اداري فساد نه ده پکار. عبدالواحد مدقق له لوګر علی کې په لوګر کې سخت واوره وری او له دوو بجو راهیسې پیل شوې ده. یو بل اوریدونکي لیکلي دي په هلمند کې باران وری، له زابل هم د باران حال لرو. او له خوست سید فضل الله علی کې کده هوا حالات په سهارنیو خبرونو کې خبره کړی شبوي. البته جعفری لزابل لیکي په زابل کې باران دی. سید فضل الله ته باید وایم چې که تاسو چیرته په سمسونو کې د خپل سیمې د هوا حال راکوي، نو ډیر دقیق به نور اوریدونکو هم ترې خبر شي. عبدالرحمن له کابل لیکي که طالبان د خارجي قواو د وټلو خبره کوي، نو د افغانستان له حکومت سره د خبري وکړي او هم دا خبري دی وکړي او دا غوښتنه دی وکړي چې اشرف غنی هم د پوینا مخ کې ویلی و چې خارجي قواو بل افغانستان وباسو. خو دفترنی پر استول اسمس کې لیکلي دی امریکا د ځواکونه وباسي چې طالبان روخه وکړي. شفی جان زدران له نادر شاه کوټ څخه لیکي له طالبانو مغښتنه داده چې خپل افغانانو سره د سولې ناستې ته لومړی توپ ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي. وطن پال له شاجو لیکي طالبان د خپل اختیار نه دي چې سوله وکړي. عبید الله سروري د لغمان د علیشنګ ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي که طالبان د سولې له دې زرین موقع استفاده ونه کړي مسؤلیت به د دوی په غاړه وي. فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکي البته دا سمس په مخکې لوستی وو. او اسدالله له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي د جمهوري ریاست انتخاباتو ته خوشاله یو، هیله ده چې ډیر افغانان برخه پکې واخلي. آزادی رادیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو. دا ازادي راډیو دا خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. البته دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر اوبه جوړې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په بل خبری مجله کې احمد شکر احمدی له تاسو سره د احمدی صاحب سټوډیو ته خبر.
تشکر از شما شبرسه.